السلام علیکم. دفاع وزارت وایي په سرحدي سیمو کې د هر ډول حملو د مخنیوي لپاره افغان قواوې بشپړ چمتووالی لري.
دا امر صادر شوی دی ټولو قطعاتو ته هدایت ورکړی بې له دې نه چې د وزارت دفاع نه پوښتنه وکړي. هغوی حق لري چې خپل ساحه کې څنګه چې ضرور وي همسې اجرات وکړي.
په هرات کې د طالبانو دوه ډلو په خپلو کې جګړه کړې. د کندهار چارواکي وایي هغه ویډیو چې تازه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې او د پولیسو لخوا د یوه تن شکنجه پکې شول شوې، دوه کاله مخکې ثبت شوې دوه او ګڼ نور مطالب د ازادي راډیو په دې خبري ساعت کې اوریدلی شئ. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې خپریږي. اسمت سروان چې د نړۍ خبرونه تعقیب کړي راسره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، تر دې شیبې پورې د نړۍ مهم خبرونه څه دي؟
د نړۍ په مهمو خبرونو کې یو دا ده چې ایران بیا لر واټنه توغندی ازمویلی دی. استرالیا وایي نږدې 9000 پناه غوښتونکي ایرانیان خپل هیواد ته لیږي او ملګري ملتونه د سولې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب ته تیاری ښودلې ده.
بله، د دې او نورو خبرونو تفصیل په څو شیبو کې راځي. خو اوس له ناجي ساپۍ نه د افغانستان خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د کابل ښار دویمې امنیتي حوزې سره چاودنه شوې. کابل او تهران ترمنځ په بیلابیلو برخو کې درې هوکړه لیکونه لاسلیک شول او د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې نښته د اتو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېده. د خبرونو تفصیل. سو شیبې مخکې د کابل ښار دویمې امنیتي حوزې سره چاودنه شوې. ویل کېږي چې دا چاودنه د جمهوري ریاست د چارو ادارې په دروازه کې او مالیې او قانونو وزارت ته نږدې شوې. تر اوسه د چاودنې څرنګوالی او د تلفاتو شمیر نه دی معلوم، خو عیني شاهدان وایي چې دا انتحاري حمله وه او حمله کوونکي چاودیدونکي مواد ځان پورې تړلي وه، خو امنیتي مسؤلانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کابل او تهران د دواړو هیوادونو د زندانیانو پر تبادلې، سوداګریزو تسلیحاتو او د دواړو هیوادونو د اتباعو د ستونزو د حل په اړه درې هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. د هوکړه لیکونه نن د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ لاسلیک شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه د ایران د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره په ګډه غونډه کې د دې هوکړه لیکونو په پلي کېدو ټینګار وکړ. د هلمند امنیتي مسؤلان وایي چې په ګرشک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته د اتو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د هلمند والي ویان محمد عمر زواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې سو ساعته نښته کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د حمله نن سهار 6 بجې پیل شوې وه او وسلوالو له څلورو لورو پر ګرشک ولسوالۍ حمله کړې وه. د دې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او په پیښه کې د ګڼو افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې خلکو ته د ښو روغتیایي خدماتو د رسولو لپاره به د شویو روغتیایي خدماتو ارقام، احصایه او نتایج وڅېړي. د دغه وزارت مرستیال احمد جان نعیم نن د روغتیا د کورنیو او بهرنیو متخصصینو یوې ناستې ته وویل چې له څېړنې وروسته به د دغو روغتیایي خدماتو له مخې نوي پروګرامونه ترتیب کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې خلکو ته د معیاري روغتیایي خدماتو د نه رسېدو له امله شکایتونه موجود وو. دا د افغانستان اروان خبرونه. بهرنی خبرونه له اسمت سروان څخه اوري.
ایران دوه لر واټنه توغندي وازمویل. دا په دوه ورځو کې د ایران له لوري دوهمه ورته ازموینه ده. ایرانی رسنوی وویل دوه قدر توغندي نن چهارشنبه د دغه هیواد له شماله وویشتل شول او 1400 کیلومتره لیرې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې ولګېدل. د ایران فارس نیمه دولتي خبري آژانس وویل پر توغندو لیکل شوي اسرائیل باید له منځه یوړل شي. دا توغندي په داسې وخت کې ویشتل شوي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د منځني ختیځ د سفر په لړ کې اسرائیل ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران له لوري پرونی توغندوی برید وغند او ویل چې دا مسئله به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي. استرالیا هیله لري چې له تهران سره د یوې نوې موافقې پر اساس به نږدې 9000 ایرانیان خپل هیواد ته بیرته ولیږي. استرالیایي رسنیو نن وویل د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جولیا بیشوپ د ایران له بندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره پر یوې موافقې خبرې کوي څو پر اساس هغه ایرانی پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته وګرځول شي چې له ډېرې مودې راهیسې د پناه غوښتنې رد شوي دي. د پناه غوښتونکو د بیرته استولو د موافقې له مخې چې تمه ده د مارچ په 15 د استرالیا پلازمینې کامبرا ته د جواد ظریف د سفر په لړ کې لاسلیک شي، استرالیا به له ایرانه تضمین واخلي چې بیرته خپل هیواد ته استول کیدونکي ایرانیان نه محاکمه کوي او نه به سزا ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو د لبنان له پوځ سره د سعودي عربستان د مرستو د بندېدو په اړه خپله اندېښنه د سعودي عربستان له حکومت سره شریکه کړه. سعودي عربستان تېره میاشت وویل د لبنان پوځ ته 3 میلیارد ډالر مرسته په دې خاطر ځنډولې چې لبنان په ایران کې د سعودي عربستان پر سفارت او کنسولګرۍ د جنوري د میاشتې حملې ونغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي پرون وویل دوی د مرستو د بندولو د راپورونو په باب خپله اندېښنه سعودي چارواکو ته څرګنده کړې ده. د همداراز ویل چې د لبنان وسلوال پوځ او نورو مشروع دولتي ادارو ته مرسته د حزب الله او د هغه د بهرنیو ملاتړو د رول له کمولو سره د ملاتړ لپاره ضروري ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم وویل چې امریکا به د لبنان له پوځ سره مرسته جاري وساتي. کربي وویل چې میدان به حزب الله او د هغه ملاتړو ته پرې نشتي. د ملګرو ملتونو یو بیان وویل ملګرو ملتونه به د مارچ تر 14 مخکې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکوي. د سولې د خبرو لپاره تیاری به نن په جنیوا کې پیل شي. د سولې د خبرو د پیلېدو امکان هغه مهال برابر شو چې روسیه او امریکا د اوربان تابعیا وکړه. اوربان د فبروري له 28 اجرا شو، که څه هم دا اوربان په محدوده پیمانه دی خو یو ازمیش ګڼل کیږي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو استازی سټیفن دی مستورابه له هغه ځواک سره چې اوربان او د بشري مرستو هلې ځلې څاري په غونډه خبري پیل کړي. د امریکا یو پوځي الوتکه چې څلور تن عمله پکې سپره وه په عراق کې لویدلې ده. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي پر نوبل په دې پیښه کې څوک ژوبل شوي نه دي او د لومړنیو راپورونو پر اساس الوتکه د دښمن له لوري ویشتل شوې هم نه ده. په هند کې یو 15 کلن نجلۍ چې د جنسي تیری ترڅنګ اور وراچول شوی و د نوي ډیلي په یو روغتون کې مړه شوه. پولیسو یو 10 کلن نارینه نیولی او هغې د مارچ په 10 له نوي ډیلي د باندې په یوه کلي کې پر دې نجلۍ د جنسي تیری او بیا سوځولو تور پوری کړی دی. له پیښې وروسته نجلۍ په داسې حال کې چې د بدن 95% برخې سوځېدلې وې روغتون ته یوړل شوه. او د امریکا تلویزیونی شبکو اټکل وکړ چې هیلرلی کلینټن او ډونالد ترامپ په میسی سی پی کې د خپلو ګوندونو له لوري د کاندیداتورۍ په ابتدایي انتخاباتو کې بریالي شوي دي. تلویزیونی شبکو همداراز په میشیګان کې د ترامپ او د میرمن کلینټن د سیال برنی ساندرز د بری اټکل وکړ. په دې موضوع وروسته راپور هم لرو.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 10.6. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14.10. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 22.9. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 22.10. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.14. غزنی اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 10.2. ګردیز اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 12.1. په بامیان کې باسمان بارانی وي، د تودوخې لوړ درجه 1.9. او په بدخشان کې باسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 8.2.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. په راپورونو کې راځي چې دفاع وزارت وایي په سرحدي سیمو کې د هر ډول حملو د مخنیوي لپاره افغان پوځیان په بشپړ توګه چمتووالی لري.
دا امر صادر شوی دی ټولو کې تاسو ته هدایت ورکړی بې له دې نه چې د وزارت دفاع نه پوښتنه وکړي. هغوی حق لري چې خپل ساحه کې څنګه چې ضروري وي مرستې اجراس کړي.
په هرات کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې اویا تنه وسلوال وژل سوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په ټولنیزو رسنیو کې د پولیسو د شکنجې خپره سوي ویډیو 2 کاله مخکې ثبت سوي او عاملان نیول سوي.
مخکې له دې چې مشخصه غوښتنه وکړي یا په دې اړه معلومات ترلاسه کړي، 2 کاله وړاندې دغه موضوع هلته فیصله او پریکړه شوې ده.
په دې خبري ساعت کې د کرکټ ملي ټیم له تیز بیټسمن یا توپ وهونکي شهزاد محمدي سره خبري کوي چې له خلکو غواړي د بریا په صورت کې هوایي ډزې ونه کړي.
نو کوم چې ته مسابقه غټو نو دا خلک دی یو بل ته دعوت ورګي د ورکات نه خل دی چې زمون او تاسو خوشحالي به هم باندې بدلیږي. نو بیا هډه به دا خبره ده. نو
د لوړ زده کړو وزارت وایي د کابل لپاره د کانکور راتلونکي ازموینه به تر نورو متفاوته وي.
دغه کتابچې ټول جنبل شوي دي او ټول سوالونه متفاوت راځي. په درې دېرش ولایت کې دغه مونږ امتحان ډېر په شفافیت کې اخیستی ده.
په امریکا کې د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې د ګوندونو په منځ کې د کاندیدانو د سیالۍ په اړه هم راپور درته لرو. د خبري ساعت تر 5 بجو دوام کوي. افغان چارواکي وایي چې په سرحدي سیمو کې د هر ډول حملو د مخنیوي لپاره افغان پوځیان په بشپړ توګه چمتووالی لري. دغه راپور په څو شیبو کې خپریږي. خو اوس ورځو کابل ته د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره په مستقیم تماس کړي. په کابل کې کومه چاودنه سوې ده؟ شفق صاحب، د دې چاودنې په اړه نور جزئیات څه دي؟
سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، څو دقیقې وړاندې د کابل ښار دویمې امنیتي حوزې پورې اړوند د جمهوري ریاست د چارو د ادارې دروازې په دروازه کې چې هغه اطفایه هغه کوم دفتر چې دی هغه هم دغلته دی او همدارس د قانون وزارت او د مالی وزارت هم دغه سیمه کې دی. دغلته چاودنه سوي ده. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته ویل چې دا انتحاري حمله وه. خو ده ویل چې انتحار کوونکي چې کله غوښتل دغه دروازې ته د ادارې امور یا د چارو د ادارې دروازې ته داخل سي، دا د امنیتي مسؤلینو لخوا پیژندل سوی او کله چې ډزې پری شوی دی په همدغه وخت کې د ځان پورې تړلو چاودونکو موادو ته انفجار ورکړی. ښاغلی عبیدی وویل چې په دې پیخه کې هیڅ چاته تلفات هم نه دی اوخته او څوک زخمیان شوی هم نه دی. خو ده وویل چې په سیمه کې ځینې موټر یا ځینې د ودانیو ښیښې یو څه ماتې شوي دي او موټر زیانمن شوي دي. بله
شفق صاحب، ده وویل چې په دغه حمله کوونکو کې څنګه دغه مهمه سیمه ته ورسېد چې شاوخوا یې تاسو یادونه وکړه چې د چارو اداره ده، نور وزارتونه دي یا هم مهم دفترونه؟
بلی، نو ده خو حمله کوونکي چاودونکي مواد ځان پورې تړلی وو او لکه د نورو عبیدی ویل چې لکه د نورو خلکو په سیر دایم عادي روانو. ولې پاینه حال کې دو ویل چې دا او پیژندل شو، یعنی په دې معنی چې دوی ته مخکې نه معلومات وو. باید وایم چې تر دې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت دروازې مخکې هم په ورته توګه انتحاري حمله وسوه چې هغه تلفات هم امنیتي ځواکونو ته او هم عامو خلکو ته اړولي وو.
او د نننۍ حملې مسؤلیت تر اوسه چا منلی؟
تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې وړاندې تر ډیره د دغو ډول حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی.
ډیره مننه نسیم شفق. په کابل کې ومردل چې د جمهوری ریاست د چارو ادارې ته نږدې چاودنه سوي چې چارواکي وایي دا یو ځانمرګي برید و چې بریدګر پیژندل سوی او حمله کوونکی تر پیژندل کېدو مخکې چاودنه کړې ده. خو په دې پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده وشته.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه صفو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدل سي. د ازادي راډیو خبري ساعت تر 5 بجو دوام کوي. افغان چارواکي وایي چې په سرحدي سیمو کې د هر ډول حمله د مخنیوي لپاره افغان پوځیان په بشپړ توګه چمتووالی لري. د دفاع وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې په سرحدي سیمو کې ټولو پوځیانو ته امر شوی چې بې له کوم ځنډ او خنډ نه دي د اړتیا په صورت کې پوځي اقدام وکړي. دفاع وزارت په داسې حال کې د هیواد دفاع لپاره د افغان پوځیانو د بشپړ چمتووالي خبرې کوي چې څو ورځې مخکې د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ پر ځینو پوستو حمله وسوه. سفي الله ستنګزی او نور جزئیات.
له پاکستان سره د افغانستان شاوخوا 2500 کیلومتره ګډه پوله کېدای شي د نړۍ تر ټولو ناامنه پوله وي چې له کلونو کلونو د جنگ جګړو او حمله شاهده پاتې شوی. په دې وروستیو کې یو ځل بیا پاکستانی پوځیانو د ننګرهار په ګوشتي، د کونړ په دانګام او د هلمند په جنوبي سیمو کې حمله کړې او افغان پوځیانو سره جګړه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي ټولو پوځیانو ته امر کړی چې د هیواد د دفاع لپاره له خنډ او ځنډ پرته د اړتیا په صورت کې پوځي اقدام وکړي. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د چهارشنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
لول کوم حوصله یا بی‌پروایی نشته ده مخکی تر مخکی دا امر صادر شوی ده ټولو قطعاتو ته ټولو جزتامونو ته هدایت ورکړی بی له دې نه چې د وزارت دفاع نه پوښتنه وکړي هغوی حق لري چې خپل
بلې خوا د جمهوري ریاست په یو تازه بیان کې ویل شوي چې د ملي امنیت شورا په خپله اونیزه غونډه کې د پاکستان د وروستیو سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د دفع لپاره یې اړوندو مراجعو ته لازمي لارښوونې وکړې. تر دې مخکې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم په یوه غونډه کې ټینګار کړی و چې د پولې هاخوانه د افغانستان پر خاوره باندې هر ډول حملې باید ودرېږي. اخوا د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو لیوا هم د هر ډول ګواښ په وړاندې د دفاع په خاطر د چمتووالي خبره کوي. دغه لیوا درستیزوال محمد ایوب حسین خیل په دغه د چهارشمې پورس ازادي راډیو ته وویل
اوسانه وضعیت الته په ګوشته کې وضعیت ښه ده که مشکل نشته ده او مونږه تاسو له طریقه د خپل ولست او د خپل مشرانو ته داد ورکو چې په شرقي جون کې سرحدي پولیس د خپل پولو نه او د خپل ولست نه ځان تر اخري سبګي پورې دفاع کوي.
خو په سرحدي سیمو کې بیا وضعیت بل ډول دی. په هغو سیمو کې چې پاکستاني پوځیان د افغانستان په خاوره کې مخته راغلي لا هم د هغوی په واک کې دي او له هماغه ځایه لنډ په افغان پوځیانو وخت نا وخت حملې کوي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیح الله زمري ازادي راډیو سره په خبرو کې پاسنه مسله یاد کړه او ټینګار وکړ چې باید د پاکستانی پوځونو د مخترتلو مخه ونیول شي.
موږ نه د ډیورنډ کرخه منو، نه د دوی د مخکرتګ منو. موږ د مکلستر د افغانستان وسلوال پوځ د افغانستان امنیتي قواوې بل مقابل عکس العمل وخیو. دوه ورځې وړاندې د ګوشتې پولیسوالۍ کې د پاکستانی مفتد قواو د خوانه زمونږ په پوسټو باندې بریدونه شوي چې لله الحمد زمونږ د سرحدي قواوې بل مقابل هغوی ته ځواب ورکړی دی. او ساته جنگ نشته.
د پوځي چارو کارپوهان بیا د سرحدي ستونزو د دایمي حل غوښتنه کوي. د پوځي چارو افغان کارپو جاوید کوهستاني د چهارشمې پورس ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د یادو ستونزو د حل کلکه اراده نه لري او په پولو کې هم په کافي اندازه سرتیری نه دی موجود.
دولت افغانستان واکنش نداره. ما تنها د سطح احساسات
کاغلی کوهستاني وي افغان دولت کوم خبرګون نه لري. موږ یوازې د احساساتو په کچه خبرې کوو. پاکستانیانو نړیواله ټولنه له افغان پوځیانو څخه لوی ملاتړ ته نه ده پرېښي. 2565 کیلومتره پوله لرو. په دې لږ تر لږه یو لک پوځیانو ته ضرورت دی. اوس وخت پاکستان یو لک او 40 زره پوځیان د دې پولی پوګدو کې مضاف کړي چې هغوی ټول د مداخله لار غوره کړي. ښاغلی کوهستاني ټینګار کوي چې افغان سیاستوال باید د یاد ستونزې د دایمي حل لټه وکړي او د اړتیا په صورت کې له سیاسي اقدام وروسته دفاع هم جدي ونیسي. که څه هم افغان چارواکو په وار وار له پولی هاخوا د افغانستان د خاورې د هدف ګرځولو د بندیدو غوښتنه کړي خو دا لا معلومه نه ده چې د ګاونډي هیواد له خاورې د دغو حملو دوام به کله درېږي او کله به د افغانانو وینې تویولو ته د پای ټکی کېښودل شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
عمردل چې افغان چارواکي وایي په سرحدي سیمو کې د هر ډول حملو د مخنیوي لپاره افغان پوځیان په بشپړ توګه چمتووالی لري. د دفاع وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې په سرحدي سیمو کې ټولو پوځیانو ته امر شوی چې بې له کوم خنډ او ځنډ نه دي د اړتیا په صورت کې پوځي اقدام وکړي. په دې اړه ستاسو اوریدونکو نظرونه هم خپرو کولای سي چې دغه خپرونې ته زنګ راووهي. یوه شمېره مو د 0909-203-1540 بله شمېره مو د 0908-22-1515. پر دې موضوع د نور بحث لپاره د سیاسي او پوځي چارو شنونکی محمد اساق اتمر را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. اتمر صاحب، خبري ساعت ته شرغ لست. تاسو څه فکر کوئ چې دفاع وزارت دا خبري څومره په جدیت سره کوي؟
مننه صالح صاحب، تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلام. وره زه داسې فکر کوم کله چې د افغانستان مسله کوم حل ته ورنږدې کېږي بیا د پاکستاني لورو د خوانه دغسې حرکتونه ترسره کېږي چې هغه پروسه سپوتاش کې یا تخریب کې، لکه چې په دې وروستي وختونو کې په ګوشتې باندې د پاکستاني لورو د خوانه یو سلسله اقدامات وشو. دغسې په هر وخت او دغسې په پکتیکا کې او په سپین بولډک کې او تاسو وینئ چې په دغه وختونو کې دا د سولې خبرې د دې چار جانبه سولې خبرې پر مخ روانې دي او دلته ویل کېږي چې طالبان حاضر نه دي چې دې مذاکرات ته کښېني. یا پاکستان استخبارات غواړي چې هغه دبالګې وکړي د دې خوانه امریکا او چین او افغانستان سره خپل خبرې پر مخ وزي. دا خوانه طالبانو ته خبرې په خوله کښې ورکوي چې هغوی مذاکرات ته کښېني نه. زه په دې عقیده یم چې اوس افغانان په دې ډېر پوه شوي دي چې دغه لارې مونږ هدف ته نه رسېږي. موږ باید خپل ځان قوي کړو، خپل اردو امنیتي ځواکونه پیاوړي کړو او خپل د سرحداتونه په خپل
بله اتمر صاحب تر دې مخکې هم که ستاسو په یاد وي د کونړ پخوانی والی سید فضل الله وحیدی چې هغه وخت د کونړ پر ختیځو ولسوالیو راکټي حملې کې دغه ډول یو خبرداری ورکړی و. د ویلو چې افغان قواوو ته امر شوی د وسلوال برید په ځواب کې دي په وسلوال اقدام لاس پورې کړي. دغه خبرې د خلکو د احساساتو کمولو دپاره کېږي که نورې انګېزې لري؟ تاسو څه فکر کوئ؟
زه داسې فکر کوم هغه چې ښاغلی واحدي په اسلام آباد کې هم ترور شو وتښتول شو دې کې هم د پاکستان د استخباراتو لاس و او وروسته هم دا معلوم شو د پاکستان د پولیسو دخوا نه هغه وژغورل شو. د بل خوا نه زه په دې اندمه چې موږ تر څو چې خپل موضع ته قوت ورنه کړو دې هلته مونږ نه رسېږو. یو هغه خبرې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په رسمي مسایلو باندې دي، دا هم یو مسله ده چې باید افغانستان په هغه مسایلو کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دي په دې باندې په جرات سره پاکستاني لوري سره په میز کښېني او په هغه مسایلو باندې خبرې وکړي. که دغه مسایل داسې ګونګ پرېښودل کېږي دلته زمونږ د حکومت دریځ نه معلومېږي او د پاکستاني لوري هم مستقیم خبرې نه کېږي او هغوی په استخباراتو باندې ډېر تکیه کوي. نو زه فکر کوم هغه مسایل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دی لکه چې کوستاري صاحب ویل، زه په دې باور یم چې څنګه دغه مسایل مخامخ مطرح کړو او مخامخ یو خبرې اترې پیل کړو او دا د سیاسي لارې نه لکه په نړۍ کې چې نور قضایا او حل کېږي د دې ته دغسې د لار حل پیدا
کړو.
څنګه مخفي استخباراتي جګړه پر مخ بیایو
بله اتمر صاحب، د سولې په مسله کې تاسو مخکې هم یادونه وکړه، نن سبا د پاکستان رول مهم ګڼل کېږي، نو دغسې څرګندونې او د پاکستان لخوا ځینې تحرکات دغه پروسه څومره زیانمنولی سي ستاسو په نظر؟
یقینا پاکستان د دې ټولو سناریوګانو تر شا واقع دی. زه په دې باور یم که پاکستان یادو وشو کولای چې دوه نیم کاله د ملا محمد عمر مړی پټ وساتي، د دې نفوس او فشار په طالبانو باندې دومره ډېر دی چې دغه خبره ونه وتله تر څو چې پاکستاني لوري دا خبره اعلان نه کړ خپله طالبانو دا خبره ونه ویلې. نو هدف دا دی چې د پاکستان نفوذ پر طالبانو زیات دی ځکه چې هغوی ته د دوی استوګنځایونه، د امکانات، د دوی روابط، د دوی د پیسو انتقال، د دوی تجهیزات، دغه ټول پاکستانیانو ته معلوم دي. تاسو که یو کس د افغانستان بې پاسپورته پاکستان ته ځي، تاسو وینئ چې په لاره کې نیول کېږي، هغه بندې کېږي، او حتی هغه افغانان چې بارډر دي په پاکستان کې، تاسو ولیدل څو ورځې مخکې شپږ سوه کسان ویره د پاکستان په جیلونو کې بندیان پراپت دي. دا څنګه دوی نشي کولی چې هغه څه تحرکات، هغوی میټینګونه نیسي، جلسې نیسي، فتواګانې ورکوي او نور تروریستی ډلې لکه سپاه صحابه او لشکر جنګوي و سپاه محافت جهاد چې محافت حرکت المجاهدین، دغه ټول هغه ډلې دي چې په پاکستان کې دي او کله دوی دې خوا ته راځي او کله هاخوا ځي اتصال لري، ته د سیمې دپاره دغه تروریستي ډلې یو ګواښ بلل کېږي. نو داسې کوم چې د پاکستان ډېر نفوس په طالبانو باندې دی او پاکستان هر کار کولی شي، لکه چې مخکې هم توقع داسې و چې پاکستان دغه پروسه کې همکاري وکړي، لکه چې داسې لیدل کېږي پاکستان په دې پروسه کې صادقه نه دی او غواړي چې دغه پروسه بیا سپوتاش کړي او خپل
بله ډیره مننه ښاغلی محمد اسحاق اتمر وو د سیاسي او پوځي چارو شینونکي له کابل. دفاع وزارت ویلي دي چې په سرحدي سیمو کې د هر ډول حملو د مخنیوي لپاره افغان پوځیان په بشپړه توګه چمتووالی لري. په دې اړه په څو شیبو کې ستاسو اوریدونکو نظرونه هم خپرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبری ساعت د سره پور مداوت چي د فوز راتوي په سرحدي سیمو کې د هر ډول حمله د مخنیوي لپاره افغان قواوی په بشپړ توګه چمتووالی لري. دغه وزارت د سرګندونی په داسال کې کوي چې پورستوي کې د افغانستان لزینو ختیځو ولایتونو راپورونه ورکول سوي چې ډیوران کرشته نږدې د پاکستانی پوځیانو تحرکات زیات سوي دي. پورستوي کلونه کې د افغان قواو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نشټې هم سوي دي، په داسال کې چې د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم ګڼل کیږي. تاسو اوریدونکو څه فکر کوئ چې دغه سرګندونی او دغه پیښې د دواړو هیوادونو پر اړیکو څومره تاثیر کولی سي؟ کولی سي چې پروګرام ته زنګ راووهئ، خپل نظر را سره شریک کړئ. ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورځو.
دغه دی چې دوی چې دي د افغانستانیان چې دي د پوځ د افغانستان دغه د سرحدونو نشي خوندي کولی، الا د افغانستان نه پوهېږي. زما خپل دغه نظر دی د طالبان تحریف چې و.
ډیره مننه ستاسو اوریدونکو څخه، هیله کوم چې خپل ځان را معرفي کړئ او دا هم راته ووایئ چې کوم ولایت څخه یا کومې سیمې څخه زنګ را وهئ. بل اوریدونکی په لاین کې د دته ورزو. بل امیر بنیو کې ازادي راډیو د خبری سات. بله ستاسو ژغ پریږ مهرباني اوریدونکو، لکه چې زموږ ژغ نه اوري. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی نظر را خلو چې په دې اړه څه ویل غواړي. بل اوریدونکو په لاین کې د تخنیکي همکاري شرکت کوي ورزو اوریدونکو ته. بل مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم، زه عبدالوهاب کندهار ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني
ورور، زمنګ مشران چې نن خبره کوي چې زمنګ د سرحدي ځواکونو ته یا سوال پوسټ ته دا خبر کړی دی چې په ډورم کې د خپل اقدامات وکړي. دا د وند خپل مادین د فساد حل کې په هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د پاکستان په جنگي اردو وجنی پولیس وجنی د دی ولې ته پوښتنه کوي چې نن د سرحدي ډورم کړه وایي موږ ساتو ډورم کړه
ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سو عبدالوهاب له کندهار. بل اوریدونکی هم پلان کې دې ته ورځو. بل مهرباني وکړي ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام مهرباني
وروره، خبره داسې ده چې
ډېره مننه ستاسو ژغ خط او وصل راتلی. خو بیا هم ستاسو خبرې په دې هله چې اوریدونکو اوریدلی وي. بل اوریدونکی هم په لاین کې دې ته هم ورځو. بله مهرباني وکړئ ستاسو ژغ پریږدئ ازادي راډیو ده. او من نه ژوندۍ اوسې کور ودان
اخو ژوندۍ زما له موټر څخه په تماس کړم. دا پاکستان کې زه خپل ظالمانه او ما د تاسو اقدام وکړ. دا خو دا څو کال کې چې دې په افغانستان کې دا ظلمونه کې دا خو دا د خپل ځان بې شرمانه عمل څخه هیڅ وخت لاس نه اخلي. موږ د دولت څخه دا هیله ده چې دوی له ګیري خپل سرحدي قواوي نو کې د خلک تقویه کې چې دوی له ګیري وشي. دا زما نظر دی.
ډیره مننه اخونزاده صاحب ستاسو نظر واوریدل سو. اوریدونکو څخه مننه چې د ازادي راډیو د خبری ساعت زنګ راووهه. دفاع وزارت ویلي چې په سرحدي سیمو کې د هر ډول حمله د مخنیوي لپاره افغان پوځیان په بشپړ توګه چمتووالی لري. په دې اړه ستاسو اوریدونکو نظرونه هم خپاره سول. د هرات په شیندن ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې اویا تنه وسلوال وژل سوي او څه باندې شپېته تنه نور ټپیان سوي دي. تفصیل له عصمت سروان نوري.
د هرات ولایت په شیندن ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې اویا تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپېته نور ټپیان دي. دا جګړه چې د ملا محمد رسول اخوند او ملا اختر محمد منصور د پلوي قومندانانو ترمنځ نښتې د دوشنبه په ماسپښین پیل شوه او لا هم دوام لري. له هرات څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د هرات د والي ویاند جیلاني فرهاد وایي چې جګړه له تیرې ورځې راهیسې سخته شوې ده. تر پرون پورې د دوړو خو د شپږ ویشت کسانو وژل کېدل تایید شوي وو. د طالبانو سرچینو هم په خپل منځ کې جګړه او پکې مرژوبې تایید کړې دي. قاری یوسف احمدی چې د ملا اختر محمد منصور د ډلې ویندوی کوي دا جګړه د افغانستان د حکومت دسیسه بللې ده. خو د ملا محمد رسول ویاند او د سیاسي چارو مسؤول ملا عبدالمنان نیازی ویلی چې د شیندن زیرکو سیمه له مقابل لوري له دې سره سره تصفیه کړي چې مقابل لوري د ځان د ملاتړ لپاره جګړې ته پنجابیان راوستي دي. په همدې حال کې دفاع وزارت د ملي اردو ځواکونو ته امر کړی چې د نښتې پر سیمه د هاوان ګولۍ وولي. په راپورونو کې ویل شوي چې د دوی ترمنځ اختلاف د ملا منصور او ملا رسول اخوند د مشرتابه پر سر راپورته شوی دی. څه باندې درې میاشتې پخوا هم په شینډن کې د دواړو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 50 تنه ووژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. وروسته دواړو خواوو هڅه وکړه چې د بې طرفه ملایانو په منځګړتوب په کوټه کې غونډه وکړي او لږ تر لږه خپل منځي جګړې ودروي. د 2015 میلادي کال په جولای کې د ملا محمد عمر د مړینې له افشا کېدو وروسته د طالبانو په منځ کې اختلافاتو زور اخیستی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اوریدا. خبری ساعت تر 15 بجو دوام کوي. څلور نیمه بجې کیدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسمت سروان اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې خپل ټولو قوتونو ته امر کړی چې د هیواد په حریم باندې که هر څوک تعرض کوي ورته کلک ځواب ورکړي. دغه وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه ټولو قوماندانانو ته صلاحیت ورکړی شوی دی. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ درې موافقې لاسلیک شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه د ایران د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره په کابل کې په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې د دغو موافقو په پلي کېدو دواړه خواوې تاکید لري. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې د پولیسو د شکنجې خبره شوې ویډیو دوه کاله مخکې ثبت شوې ده. د هلمند امنیتي مسؤلان وایي چې په ګرشک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته د اتو حمله کوونکو په وشل کېدو پای ته رسېدلې ده. ایران دوه لروټنه توغندي وازمویل. دا په دوو ورځو کې د ایران له لوري دوهمه ورته ازموینه ده. استرالیا هیله لري چې له تهران سره د یوې نوې موافقې پر اساس په نږدې 9000 ایرانیان خپل هیواد ته بیرته واستوي. د امریکا متحده ایالاتونو د لبنان له پوځ سره د سعودي عربستان د مرستو د بندېدو په اړه خپل اندېښنه د سعودي له چارواکو سره شریکه کړه. ملګرو ملتو یو ویاند وویل ملګرو ملتونه به د مارچ تر 14 مخکې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. د سولې د خبرو لپاره تیاری به نن په جنیوا کې پیل شي. د امریکا یو پوځي الوتکه چې څلور تنه عمله پکې سپروه په عراق کې لویدلې ده. په هند کې یو 45 کلن نجلۍ چې د جنسي تیری ترڅنګ اور وراچول شوی و د نیوی ډیلی په یو روغتون کې مړه شوه. او د امریکا تلویزیونی شبکو اټکل وکړ چې هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ په میسیسیپی کې د خپلو ګوندونو له لوري د کاندیداتوري په ابتدایي انتخاباتو کې بریالي شوي دي.
او سم سباون کاکړ سپورټي خبرونه لولي.
سلام پامو کړی د هیواد مهمو سپورټي خبرونه ته. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د کرکټ ملي ټیم به د خپلو نړیوالو سیالیو په لړ کې سبا د هانګ کانګ له ملي ټیم سره سیالي وکړي. د کرکټ بورډ سرپرست حضرت الله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې
زه ان شاء الله باور یم د افغانستان د ملي لوبډلې آمادګي او د تیر ورځې لوبو ته په کتو سره چې موږ به هانګ کانګ ته هم ماتو ورکو بل اخره په 12 د مارچ باندې به خپل دریمه سیالي د زیمبابوې په وړاندې کوو. او خدای دې وکړي چې په دغه لوبو کې بریا وسو او هغه تو غوړو لوبډلو ته لار پیدا کړي.
د شغلی فضلی په خبره افغان ملي ټیم په نړیوالو شل اواره لوی کې تیر ورځ د سکاتلند ملي ټیم ته د 14 منډو په توپیر ماتي ورکړه. تکل چې ودی چې د پېشکې سوتان ملي ټیم د دوستانه سیالیو په هدف تاجکستان هیواد ته ولاړ شي. د ساحلي فوټبال فدراسیون رئیس روحلا رستګر ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټیم به په تاجکستان کې د هغه هیواد له دریو کورنیو ټیمونو سره دوستانه سیالي وکړي. د ښاغلي رستګر په خبره دغه سیالیو هدف د راتلونکي کال د نړیوالو سیالیو لپاره آمادګي نیول دی. او د افغانستان د باسکل چلونې فدراسیون مسؤلین وایي چې ټاکل شوی راتلونکي یکشنبه په کابل کې د باسکل چلونې سیالي ترسره شي. دغه فدراسیون رئیس عبدالصادق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا ترسره کیږي او دغه ټیم به هم په دې خاطر وسایل شي چې د نوبل جایزې ته کاندید دی. دا په داسې حال کې ده چې یو میاشت مخکې د افغانستان د باسکل چلونې ملي ټیم د 2014 کال د نوبل جایزې ته کاندید شو. د خبرونو پای.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم په دې خبري سات کې ورېدل سي. خو اوس ورګرځو د امریکا انتخاباتو ته چې د نړیوالو رسنیو د سر موضوع جوړوي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ګوندونو په منځ کې د کاندیداتوري په سیالیو کې پرون ډونالډ ټرمپ د جمهوریت غوښتونکو په منځ کې او هیلری کلینټن د ډیموکراتانو په منځ کې په میسي سي پي ایالت کې بریالي شول. ټرمپ په میشیګن او هوایی ایالتونو کې هم بریالي شوی دی. تفصیل له اسمت سروان نوري.
د جمهوری غوښتون کې ګوند په مقدماتي سیالیو کې ډونالډ ټرمپ د امریکا په درو ایالتونو کې له دې سره سره بریالی شو چې ځینو جمهوریت غوښتونکو د ده خلاف هلې ځلې پیل کړې دي. ټرمپ چې اوس د جمهوری غوښتونکو په منځ کې تر ټولو مخکښ دی، د سه شنبې په ورځ په میشیګان، میسي سي پي او هوایی کې بریالی شو. په خپل ګوند کې د ده اصلي سیال تید کروس په ایداهو کې ګټلې ده. د جمهوری غوښتونکو ګوند دوه نور کاندیدان، سناتور مارکو روبیو او د اوهایو والی جان کیسیک په سیالیو کې شاته پاتې شوي دي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په خپل ګوند کې په میسي سي پي ایالت کې بریالی شوې، خو د توقع خلاف په میشیګان ایالت کې پر خپل ګوندي سیال سناتور برنی ساندرز بایللې ده. ساندرز په یوه اعلامیه کې په میشیګان ایالت کې د خلکو د ملاتړ مننه وکړه. میرمن کلینټن تر اوسه پورې د 22 ایالتونو لمنځه په 14 هغو کې بریالی شوې او تر اوسه پورې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند له 2302 لازمو ګوندي استازو یا ډیلیګیټس څخه تر نیمایي زیاتې ګټلې دي. د په اوهایو کې رای ورکوونکو ته وویل: زه خوشاله یم چې له تاسو ټولو سره دلته یم او دا موقع لرم چې د کمپاین او د حقیقت په اړه خبرې وکړم چې دا یو مصروفه اونۍ به په اوهایو کې وي. ترامپ له وروستي بری وروسته په یوه وینا کې وویل چې د جمهوری غوښتونکو ګوند ته نوي رای ورکوونکي ور اړولې دي. د د په وینا ځینې شخصیتونه په دغه ګوند کې چې د ده د کمپاین مقابلې ته دریږي باید د دیموکراتانو پر ماتې تمرکز وکړي.
د امریکا د مقدماتي انتخاباتو په اړه مو راپور واورید. دغه انتخابات د ګوندونو په سطحه دي او هر ګوند چې خپل کاندید په رایو ټاکي بیا یې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدوي. خپل همکار د ګندهارا د انګریزي ویبپاڼې مسؤول ابوبکر صدیق ته مې بلنه ورکړې چې استودیو ته راسي او د امریکا د انتخاباتو لپاره چې شاید زموږ یو شمېر اوریدونکو ته پیچلې مسله ښکاره سي توضیحات ورکړي. صدیق صاحب، خبرونه ته شرغ لاستول کډ اوریدونکو ته دا وایي چې د مقدماتي انتخاباتو مطلب څه دی؟
ډېر مننه صالح صاحب. ړومبی باید موږ دا یادونه وکړو چې په امریکا کې هر څلور کال وروسته د ولسمشرۍ انتخابات کیږي او د ولسمشرۍ د انتخاباتو پروسه ګواکې هر دوه کال وروسته بیا پیلیږي. چې ولسمشر منتخب شي دوه کال وروسته بیا نوې پروسه پیلیږي. د دې پروسې په لړ کې اولن ګام دا وي چې خلک ځانونه کاندیدان وټاکي، اعلان کړي او بیا دوی کوشش کوي چې د خپل ګوند لخوا په دا ډیره وجده پروسه کې چې نږدې تر یو کال پورې دوام کوي دوی کاندیدان شي. نو دا کال په امریکا په نومبر میاشت کې به انتخابات کیږي. اوس د امریکا دواړه لوی ګوندونه ریپبلیکن یا جمهوریت غوښتونکي او دیموکرات یا ډیموکراتس دوی په خپل میانس کې دا کاندیدان سیالي کوي او لکه تاسو چې په دې راپور کې واورېدل هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ په دې کې مخکښ دي.
صدیق صاحب، لمړی که اوریدونکو ته تاسو دغه د مقدماتي انتخاباتو مسله یاد کړه، په راپور کې دا هم ویل سی و چې میرمن کلینټن د خپل ګوند تر نیمایي زیات ډیلیګیټس خپل کړی دي. د ډیلیګیټس منظور څه دی په دې مسله کې؟
بله، په امریکا کې 50 ایالتونه دي او په هر ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند د پلویانو او د راز د دیموکرات ګوند د پلویانو ترمنځ انتخابات کیږي. دا انتخابات دوه ډوله دي. په ځینو ایالتونو کې کاکس په نامه چې دا داسې بڼه لري لکه ګواکې د مونږ ولسی جرګې چې هر سړی لاس پورته کوي وایي چې دا سړی مې خوښ دی، او د پرایمریز چې بل ډول انتخاباتي په دغه کې به خلک رایه اچوي. ډیلیګیټس دا معنی لري چې فرزند څوک یو ایالت ایالت وګټي نو د اغه ایالت څخه د اغه ایالت ولایت په نمائندګۍ په امریکا کې سټیټ ورتوي 50 کسان یا 60 کسان یا 100 کسان دا په دې پورې اړه لري چې دغه نفوس څومره دي. هغه به د دې ګوند په جولای کې یو لوی عمومي غونډه کوي. هغه غونډه کې برخه اخلي او په هغه غونډه کې غونډه چې څوک ډیر خپل پلویان په هغه غونډه کې ولري هغه بل اخر د ګوند کاندید ټاکل کیږي.
بلې د دوړو ګوندونو په منځ کې له سیالوي څخه تاسو ته اټکل کوي چې د جمهوریت غوښتونکو له ګوند څخه به څوک ولسمشري ته کاندید سي او یا هم د ډیموکراتانو له ګوند څخه به څوک دغه چانس لري؟
بلې، لکه په راپور کې چې یاد شوه، تر اوسه پورې په واضح ډول هیلری کلینټن د ډیموکرات ګوند لخوا تر خپل سیال برنی سانډرز ډیره مخکې ده. خو برنی سانډرز هم، یعنی تر اوسه پورې هیلری کلینټن 60% کې رای خپلې کړې دي او د بل سړي 40% کې، نو ګوا کې اوس هم دا امکان شته چې انتخابات بغوي. په جمهوریت وختونکو کې ترمنځ مقابله ډیره پیچلې ده. هلته ډونلډ ټرمپ تر ټولو مخکې دی، خو د خپل ګوند د ډیرو خلکو په امریکا کې عموما د ډیر خلک د ده په اړه ډیر منفي نظر لري، او داسې امکان شته چې د درې سیالان چې اوس په د ده سره په دې سیالۍ کې برخه لري هغه یو لاست شي او ګواکې دی د کاندیدو څخه وژغوري.
بله، ډیره مننه زما همکار او د ګندهارا انګریزي ژبې ویبپاڼې مسؤول چلوونکی ابوبکر صدیق چې د امریکا د انتخاباتو پر مسلې را سره خبرې کولې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي په ټولنیزو رسنیو کې د پولیسو د شکنجې خبره شوې ویډیو دوه کاله مخکې ثبت شوې او په پیښه کې تورن پولیس تر پیښو وروسته نیول شوی او د قانون له مخې جزا ورکول شوې ده. په ټولنیزو رسنیو کې یو خبره شوې ویډیو شي چې د میوند ولسوالۍ پولیس د طالبانو سره د همکاري په تور یو کس نیولې او شکنجه کوي. محمد صادق رښتینی له کندهار نور حال راکوي.
دا د هغه پولیسو غږ دی چې د وسلوالو طالبانو سره په همکاري د یو نیول شوي کس د اعتراف اخیستلو لپاره هغه ته شکنجې ورکوي. دغه ویډیو چې پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې لیدل کیږي چې یو کس د پولیسو تر بېلابېلو سختو شکنجو لاندې دی. د تورن کس لاسونه او پښې تړل شوي، لومړی د پولیسو په موټر پسې تړل کیږي، وروسته سخت وهل کیږي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د کندهار امنیتي چارواکو ته دغه پیښې د پلټنې او په پیښه کې د ښکېلو پولیسو د نیول کېدو امر کړی، خو د کندهار د پولیسو ویاند وایي چې دغه پیښه دوه کاله مخکې په میوند ولسوالۍ کې رامنځته شوې او په پیښه کې تورن پولیس تر پیښې سمدستي وروسته نیول شوی. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس چې پولیسو شکنجه ورکړې وي امنیتي پوستې ته نږدې ماینونه ښخول چې د پولیسو لخوا لاس په لاس ونیول شو.
معلومات مجرم هم نو باید داسې عمل به نه تر سره کړی. هغه نفر په هغه وخت کې نیول شوی دی، پټنې کارتیا تکمیل شوی دی، اوس له حبس لاندې دی.
په کندهار کې تر دې مخکې هم پر پولیسو تورونه لګول شوي چې د قضایي ادارو د فیصلو پرته تورونو کسانو ته شکنجې ورکوي.
زولا شمس له پکتیکا نه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو په پکتیکا کې په اف ام 100.5 څپو پاکه او صفا اورېدل کېږي. مننه.
افغانستان پرون له سکاتلند نه د کرکټ شل اوره مسابقه د شپږ سمندو په توپیر وګټله. لوب افغانستان پایل کړ چې په ټولو شل اورونو کې 120 منډي وکړي او سکاتلند ته د 120 منډو هدف ورکړ. د افغانستان په ټیم کې شهزاد محمدي د ندر شو توپونو په مقابل کې 18 منډي وکړي او افغانستان یې دغه هدف رسولو ته نږدې کړ. شهزاد پرون د مسابقې غوره لوبغاړی سو. دغه مسابقې په هند کې روان دي. په پام کې د افغانستان له هانګ کانګ سره سبا د کرکټ مسابقه ولري. له شهزاد محمدي نه مې په هند کې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې څه علت و پر نوې مسابقه کې د نورو په پرتله د په حوصله لوبه وکړه.
اول خو لوی بریا مبارکي ټولې وادوالو ته یم. سره کوم چې موږ پېچ ولیدو پېچ دا رقم مو چې باغه ما تیز بیټنګ وشي نو ځکه موږ د اوسلې نه کار واغستو نو کله نو ریلیز دران مان اوټ شولو نو کپتان اصغر خان یې راغو نو هغه سره سره په یو لمه نو موږ سره فیصله وکړه چې په دې پېچ سره کوم چې دا ده نو بال په تیز نه دي مو به یو څلو تلوي خو یو څلو پنځو تیرې منډي وي نو موږ کوشش کوو چې څومره موږ په اوتري ګول ته نو ډېرې منډي به جوړ.
تاسو فکر کوئ چې کله کله تاسو په ځینو مسابقو کې نه یاست بل شو اوپنر کوم یو کېدلی سي د افغانستان په ملي ټیم کې؟
اوس چې تاسو وګورئ نو په ټیم کې ځان ته ځای جوړول دومره ګران کار دی ځکه چې موږ دومره ډېر اوپنران لرو. څنګه چې تاسو وګورئ نوروز منګل منګ سره یو اوپنر دی، عثمان غنی دی، زه خپله یم، سره د نور علي ځدران دی، جاوید احمدي هغه څلور ورځو لوبو لپاره دی، سره دغه شان عثمان غنی دی چې زموږ تیز لوبغاړی دی. هم کولی شي شوپینګ وکړي کپتان افغانستان نږدې ما بل ورځ د نیدرلینډ خلاف وارم اپ میچ کې وکړو نو موږ ډېر داسې لوبغاړي لرو کولی شي شوپینګ وکړي.
شو اوپنران په نوو لوبغاړي کې څوک کېدلی شي؟
اوپنران ټول نشي کېدلی ځکه چې د هر سړي خپل نمبر معلومې دلته چې اوپننګ دی کوم نو هغه یو زما نور علي ځدران دی، عثمان غنی دی، جاوید احمد دی چې څو څه اوپنران شي کولی شي. نو ټول اوپنران نشي کېدی. اصغر نورستان دی چې په دریم نمبر راځي، نبی اسمی ګلبدین دغه نجیب ولکه انده څلورم پنځم د دې هر سړي خپل نمبر معلومې پوه شوې نو اوپنران دی نه نو غواړو یې څوک نشته دی.
او د هانګ کانګ په وړاندې چې افغانستان مسابقه لري څومره د بریا چانس تاسو ګورئ په افغان ټیم کې؟
انشاءالله علاقان دیتا مددی چی آنکان لوگ داری تا منگا حال تاکی ما تیور کو انشاءالله پرون میچ گٹل سر علاقان نورم را جک شوی دی نو کوشش بکو نور دواغانی ودوالو نیل رسی دواغانی ہو کی نو مونږ خپل کوشش کو سل پسلا.
او محمدی صاحب تاسو مخکې هم د خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې د بریا په صورت کې هوایی ډزې ونه کړي. تاسو به خبر یاست چې تیره شپه هم په ځینو ولایتونو کې هوایی ډزې سوي دي، ځینې ماشومان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. تاسو یو وار بیا له ملت څخه د ځوانانو څخه څه غوښتنه لرئ په دې برخه کې؟
مونږ خو څه ټول لوبغاړي نن سبا چې معلومات وشو چې داسې وړکه ماشوم لګېدلې دی او هغه شهید شوی دی نو لکان ډیر زیات خپه دي. نو موږ ته ډیره دوام وکړه او ډیر لکان خپه هم پذیری چې ولې دا خلک دا رقم وکړي چې موږ خوشحالي په غم مانې ده کې. نو که موږ چېرته مسابقه ګټو نو دا خلک دی یو بل ته دعوت ورکړي، دوه رکعت نفل دی وکړي، ختمونه دي وکړي، نو دا نه چې دې ډزې وکړي چې زموږ او تاسو خوشحالي په غم مانې بدلېږي نو بیا خو ډیره بده خبره ده. نو
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیز بیټسمن یا توپ وهونکی شهزاد محمدي و چې له هند نه یې شیبه مخکې را سره خبرې وکړې. شهزاد محمدي له افغانانو غوښتنه وکړه چې د کرکټ ملي ټیم د بریا په صورت کې د هوایي ډزې نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه په جلال آباد کې د کرکټ د بریا د خوشحالۍ په مخه په هوایي ډزو کې یو 16 کلن ماشوم وژل شوی دی. مدني فعالان وایي چې هوایي ډزې اکثریت د امنیتي ځواکونو لخوا کېدلې. تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په راپور کې.
د کرکټ د نړیوال جام په لومړی پړاو کې د افغانستان د لومړی بریا په موخه په جلال آباد کې هوایي ډزو یو کورنۍ د غم په ټغر کې نیوله. د دې کورنۍ مشر حاجی زرین وایي د میراج په نامه شپږ کلن وراره یې د کرکټ لوبه ننداره کوله، خو کله چې افغانستان خپله لومړۍ بریا خپله کړه د هوایي ډزو په پایله کې وژل شو.
او دا شهید شوی ماشوم زما وراره دی، دا د کرکټ لپاره ناست و، د دې خوشحالۍ لمانځلو لپاره ناست و. او دا بد مرغه چې په اخر کې د خلکو ډزې وکړلې او موږ دې خپل چارواکو نه دا غوښتنه کوو چې تاسو ډزې مه کوئ. که تاسو ډزې ونه کوئ څوک ډزې نشي کولی. ډزې ولا چې اول چارواکي کوي، اول چارواکي ونه کوي عوام ډزې نشي کولی.
د همدې پیښې په غبرګون کې مدني فعالانو په یوې ګډه خبري ناسته کې اندېښنه شریکه کړه چې هوایي ډزې اکثره د امنیتي کسانو لخوا کیږي. د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون له چارواکو وغوښتل هغو کسانو چې هوایي ډزې کړي هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي.
تر ټولو د تشویش وړ خبره دا ده چې خپل د امنیتی ځواکونو د مرچو نډزې کېږي. دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. په ننګرهار کې کومې مدني ټولنې چې دلته فعالیت کوي او همدارنګه ولسونه په ولسمشر غږ کوي، په امنیتي ځواکونو غږ کوي چې د دغې ستونزې مخه دې ونیسي، او هغه څوک چې په دغه پیښو کې لاس لري هغه په جدي ډول عدلي او قضایي ارګانونو ته وړاندې کړي او محاکمه کړي.
یو شمیر نور مدني فعالانو وایي دلته د هیچا ژوند نه دی خوندي او دا ښار د مافیایي کړیو زوراکانو ډک دی. دوی امنیتي چارواکي په خپلو دندو کې پاتې وبلل او له مرکزي ادارې غوښتنه وکړه چې په دې اړه دې جدي تصمیم ونیسي.
هغه چارواکي چې هغه دلته امنیت نشي نیولی زموږ دپاره او نورې ستونزې جوړوي، زموږ غوښتنه دا ده چې خپله ښه لارې دغه ده چې استعفا ورکړي او لاړ دې شي.
او د امنیت قوماندانۍ د منصبینو د غفلت په اساس دغه پېښه رامنځته شوې. دلته متاسفانه د جلال آباد ښار د بدماشانو غیر مسؤول وسلوالو په کور باندې بدل شوی دی. دلته نه د چا عزت خوندي دی، نه د چا سر خوندي دی، او نه د چا مال خوندي دی. هره ورځ د وژلو پیښې دي، هره ورځ د اختطاف پیښې دي او مختلفې نورې پیښې دي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د ننګرهار امنیت قومندان نظر هم له ځانه سره ولرو، خو نوموړي د هوایي ډزو په اړه له مرکې کولو ډډه وکړه. بلخوا د ننګرهار ولایت وینا تولا خوګنی وایي کله چې دا پیښه رامنځته شوه ولایتي ادارې امنیتي ارګانونو ته دنده سپارلې چې هغه ټول کسان ونیسي چې هوایي بریدونې ترسره کړي.
کله چې د تیر شپې خوشنونکي پیښه رامنځته شوې ده، سمدلاسه د پیښه د رامنځته کېدو سره جناب پولیس به امنیتي ارګانونو ته دنده ورکړه چې ژر تر ژره د دغه هوایي ډزو عاملین پیدا کړي چې دا د چا د خوانه شوي هغه امنیتي منصوبین او کملکی وګړي دي. دوی ته به د قانون په رڼا کې سزا ورکول کیږي او ضرب تاسو نتیجه نه هم خبر شي.
له دې وړاندې هم کله چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د نورو هیوادونو پر وړاندې بریا خپل کړې، په ننګرهار کې د هوایي ډزو باران شوی او په پیله کې په لسګونو کسان زخمیان شوي هم دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو د اپ نوم دی RFERL. واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان د ځنګړو ځواکونو یا سپیشل فورس په اړه یو ځانګړې مقاله لیکلې. دا هغه یو لزر افغان عسكر دي چې شای افغانستان وژغوري. خو د افغانستان دغه غوړ عسكر هم ډېر محدود امکانات لري. تفصیل فرشته جلال زیناوري.
د افغانستان د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو او د کومندو قواو د روزنې پالي مرکز کې استاد اکبر هزاره واشنگتن پوسټ ویلي، موږ دلته یوازې 14 تشنابونه لرو او زر تنه محصلین چې دا د زرو کسانو لپاره کفایت نه کوي. وسله او مهمات د هر وسلوال ځواک لپاره تر هر څه زیات اهمیت لري. په افغانستان کې د هر کومندو عسکر د روزنې لپاره باید لږ تر لږه 5000 مرمۍ وي، څو هر عسکر د زده کړې پر مهال 5000 مرمۍ فایر کړې. خو د روان تعلیمي کال په پیل کې هر محصل ته یوازې 800 مرمۍ موجود وي. ورسپانه لیکي چې کچېرې سش کال د افغانستان د زیاتو سیمو د دفاع او ژغورلو خبره مطرح کیږي، نو ځواب یې شایي په دې پورې اړه لري چې دغه 1500 کومندو او سپیشل فورس عسکر خپل دنده څومره ښه ترسره کوي. اوس د جاوید هزاره په نوم له یو کومندو عسکر سره خبرې کړي چې د کابل ښار په لمنو کې د ځانګړو ځواکونو د یوې وړې ډلګۍ مشري کوي. ورسپانه لیکي چې د 3 کلن کر خپل ډله راغونډه کړه او د پیک اپ موټر ډالې ته وسلې واچولې. د واشنگتن پوسټ ویلي، زه خپل دنده تر سره کوم او ان شاء الله خپل دنده به ښه سرته رسوم. سره لدی چې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د امنیتي ځواکونو پر روزنه او ملاتړ لږ تر لږه 15 میلیارد ډالر لګولي، افغان پوځ لا هم له دې عمله چې عسکري تښتي د کنټرول او قومندي کلک مرکز نه لري او ځینې نورې ستونزې لري تر انتقادونو لاندې دی. خو افغان او امریکایي ځواکونه باور لري چې کومندو قواوی او ځانګړي ځواکونه دا ډاډ ورکولای شي چې دغه خلا به ډکه کړي او افغانانو ته هم دا اطمینان ورکولای شي چې وسلوال طالبان په دې هیواد کې بیرته واکته نشي رسیدلی. د افغانستان د ملي اردو د ځانګړو عملیاتو د قومندانۍ سلاکار ډګروال جو دونکن واشنگتن پوسټ وویل، دا چې تاسو د مطبوعاتو له لارې د وضعیت د ښه کېدو لپاره له پرمختګونو خبرېږي، دا سپیشل فورس له برکته دی. داسې کومندو نشته چې هغه به د جګړې پر مهال وسله وغورځوي او وبتشتي. خو پر دې کومندو ځواکونو د افغان پوځ اتکا بحثونه پاره ولیدی په ځنګړي ډول سش کال د کومندو ځواکونه او سرحدي ساتونکو لپاره چې 360000 کسان کېږي ډیر لستون زو ډاکټي د افغانستان د ملي امنیت اداره د اټکل کوي چې وسلوال طالبان ل 50 تر 55000 کسان لري خو طالبان د دوی لپاره یوازنی ګواښنه دی افغان ځواکونه د اسلامي دولت یادایش له ګواښونو سره مخامخ دي او حتی د القاعده په څیر یو شمیر پخوانی ډلې په دې هیواد کې د خپل اډو د جوړولو هڅې کوي افغان ځواکونه د مخدر موادو د قاچاق له امله چې میلیاردونه ډالر بای لري په خونړۍ جګړه کې ښکیل دي اوس مهال په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نظر 800 عسكر د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورې ورکولو لپاره میشته خو د افغانستان کومندو ځواک ته تاکتیکی روزنه ورکړ سوی ډیر پام نه دی سوی د کومندو ځواکونو یو ویاند ګل محمد ابراهیمی پوسټ ویلي کله چې امریکایان را سره وي ډیر د ارامۍ احساس کوي ځکه موږ هغه وخت ډیر شاوایم لا تر تر لاسه کوو خو په خو به دغه ملاتړ 100% را سره وو اوس یوازې په 10% مواردو کې دوی را سره ملګری وي کومندو او سپیشل فورس ځواکونه د لنډ مهالو عملیاتو لپاره روزل شوی او په جبهه کې باید تر 2 ساعته زیات وخت پاتې نسی خو عبدالجبار وفا د دغه ځواکونو د روزنې د عالی شونځي مشر واشنگتن پوسټ ویلي چې په ځینې مواردو کې دوی اسکر تر 16 ساعتونو زیات وخت په جګړه کې تیروي شغلی وفا ویلي د ملي اردو اسکر او پولیس خپل دنده سمنسي تر سره کولای نو لدی عمله کومندو ځواکونه جګړې ته استول کیږي کله چې بیا موږ یو ماموریت تر سره کوو لا اردو او پولیسو څخه ملاتړ غواړو مشتم ملاتړ نه راستول کیږي نو لدی عمله موږ ځواکونه مجبور دي چې د سیمو د ساتلو لپاره ډیر وخت په جګړه کې تیر کړي د ځنګلو ځواکونو او کومندو قواو یو مشر جنرال بسم الله وزیری ویلي چې لدی وضعیت ډیر پتنګ دی او پورستوي کې د اردو لوی درستیز جنرال قدم شاه سهیم ته هم شکایت کړی جنرال بسم الله وزیری ویلي ما لوی درستیز ته وویل چې موږ عادي عسکري یا پولیس نه یو دا خو ساسي خپل کومندو ځواک دی نو تاسو باید له هغوی څخه په احتیاط کار واخلي په لنډو پوځي عملیاتو کې او په ډیرو ځانګړو مواردو کې باید له کومندو او ځانګړو ځواکونو کار واخیستل سي د پوسټ پلیکنه د کومندو ځواکونو تلفات تلوړېدو په حال کې دي د تیر کال پسرلی راهیسې د کومندو قواو 130 عسکر وژل سوي دي او دا د 2014 میلادي کال په پرتله په تلفاتو کې دوه برابر زیاتوالی څرګندوي
د فرشتي جلال زی پراپور کې مو د افغانستان د ځنګړو ځواکونو د ستونزو په اړه جزئیات واوریدل د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې وسلوالو ډلې بریټ کړي د ازادي راډیو خبريال چې په همدې ولسوالۍ کې دی وایي چې دغه جګړه و سمروانه ده د ای صاحب د حمله پر کومو دولتي تاسیسات سوي ده
د ټیکن د ګریش په دولو سوالي پرودني او د غرنګ د ګریش د نه کومندني پرودني باندې د یو بل چیرم ودانی څخه د بریټ د فار په شپږ بجې په څوري تر اوسه دوام لري کچو د بریټ ګرمه محل ډیر شدت واخیسته خو اوس خلک د دې اوریدل کې چرواکي وایي چې تر اوسه اتنه پر ځانور کې چې په درنو او سپکو وسلو سمبال وو او چې سیوی دې یو مقاومت کوي او د نتیجې وکړو هم دوه وجل سیوی او شاوخوا څلور تر پنځه پاتې کېږي
بله د حمله مسولیت چا منلی
طالبانو د بریټ پروپاګاندا کې څه ډول شګونه افغان څه د وژل کېدو اراده کړې ده خو دا مثلا چې طالبانو د پروپاګاندا په اړه څه د لږه چا کې نه وي
ډېر مننه د ومر دل چې د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې وسلواله د ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ پر ودانه یو ډلې بریټ کړي د غبرید وسم روان دي په نتیجه کې درې بریټ کوونکي او دوه افغان سرتیري وژل سي وي د لوړ زده کړو وزارت وایي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د کانکور ازموینې په شفاف ډول اخیستل سوي او د روانې شنبې په ورځ به له کابل میشتو فارغانو څخه هم د کانکور ازموینه واخیستل سي د دغه وزارت ویاند فیصل امین دا خبره یوسف خان زدرن ته په مرکه کې وکړه
کابل کې انشاءالله امتحان پر راتلونکي هفته کې شنبه په ورځ انشاءالله برگزار کیږي تقریبا 10000 کسان دي دا ازموینه چې دا متفاوت ازموینه ده ځکه چې اوس تطبیق د سیستم د جنبلنګ چې دغه کتابچه ټول جنبل شوې دي او ټول سوالونه متفاوت راځي په درې دیش ولایت کې دغه مونږ امتحان ډیر په شفافیت کې اخیسته ده مثلا په خو لاس کس توظیف کېده چې په یو ولایت کې امتحان واخلي اوس په هر ولایت کې چې امتحان اخیستل کیږي اتیا کسان نه تر یو سل شل استاد توظیف کیږي او امتحان اخلي
بله.
دا پروسه بالکل متفاوت ده ماشینونه بالکل نو ده چون زمون خلک او زمون ځوانان لک دغه پروسه سره پخوانی پروسه سره آشنا دي دا پروسه لک متفاوت پروسه ده
څومره فارغان په دې ازموینه کې تروسه ګډون کړي او څومره فارغان ګډون کوي کابل ازموینه هم چاخصل کیږي څومره لدی ډل ناکامیابیږي
زمون هغه آمادگی چې دا مجموعا تقریبا 300000 کسان لپاره زمون آمادگی نیولیده او دغه درې سوه زره کسان نه تقریبا 1,03,000 کسان په عالی ماستات او نیمه عالی ماستات او چې دولتي ماستات ده دی کې شمولیت پیدا کوي، او تقریبا 40,000 کسان هم په خصوصی ماستات که معرفی که اگه کم تفاهم نامه و قراردادونه چشته.
سکل دنجونو تعداد سمره دیده تیر کنون سرپا مقایسه؟
تقریبا 3,000 کسان افزایش را غلیده چه دا دیر اوخه آمارده، یعنی زمون دغه طول فامیلونه چیزی محروم دی کشو و ناس کشر، او مون تحصیلات عالی امش در کوشش دادی چه دا محروم کشر او محروم طبقه باید دغه پروسه که شامل شی چه فعالیتونه او دیده تأثیر گذاری پر نور نهادونو که لک جک شی.
سکل دکم از مین چه اخستل کیگی یا چوپات اخستل کیگی و رسته نتایج ده کانکور ده از مین بکل ایلان شی؟
زمون در پلان او برنامه ریزی چه ده نهیشتون ده هود انشالله زمون از مین ختم کیگی، او ده اسکورنگ پروسه دومره زیاد مشکل پروسه نده، دیر زر اغا نتایج ایلان کیگی. و مقصد داره چه در سیستم نوی سیستم ده جنبال نوی تدیق شوی ده، او اساسی مسئله داده چه نتایج ایلان کیگی پا وقت و زمان ایلان کیگی، که چه زندم راشی دسی خدای ناخواسته نکیگی چه زمون زمستر آینده سمستر یا بهاری سمستر زایشی.
فکر که ده حمل ده میاشت پا لمره اونه که ممکن ایلان شی؟
بلکل بلکل انشالله مونگ زمون کوشش داده، اما تاست اول چه احتمالی زمون پلان هم داده چه ده حمل نه مخ که نتایج اعلان کو، شفافیت باید تضمین و تامین شی. نور کارون انشالله کی ده نتایج مثلا پخواه یوزل اعلان که ده پا پیزیشتون ده حمل پا میاشته، خوص مونگ ده سوایو چه نتایج اعلان شی، سم نتایج اعلان شی او شفاف نتایج اعلان شی. پا تقریبا طول ولایتونو که چمتیان اخیسته ده یا کابل امتحان پاتې د ششنبه په ورځ اخیستل کیږي، نتایج او دا امتحان ډیر ښه برگزار شوی ده، خاطر نمونږ هم جدیت ساتو.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت ویان فیصل امین وو. په دې خبری ساعت کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په سرحدي سیمو کې د هر ډول حملو د مخنیوي لپاره افغان پوځیان په بشپړ توګه چمتووالی لري. په کابل کې د چارو ادارې ته نږدې ځانمرګې بریس لوي چې چارواکي وایي تلفات نه لري. په هرات کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې اویا تنه وسلوال وژل سوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په ټولنیزو رسنیو کې د پولیسو د شکنجې له خپره سوي ویډیو دوه کاله مخکې ثبت سوي او عاملان یې نیول سوي دي. په دې خبری ساعت کې مو واوریدل چې د کرکټ ملي ټیم تیز بیټسمن شهزاد محمدی له خلکو غواړي چې د بریا په صورت کې هوایی ډزې ونه کړي.